احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دي. روزا اوتنبایوه دا څرګندونه د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز لکلیز سره برابر و د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغه د امنیت شورا پر غړو شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر شزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز د لری کولو د غشتنو شخ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایو وویل چې پر شزو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له سلسله ځپلو سره د څه باندې $4 میلیون اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپناه د چاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 400 نورې ټپیان کړي دي. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سر اعظم دفتر په یو بیان کې پرون وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې پر هر لوري چې حمله وشي دوهم ایواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک شي چې پاکستان یوازې 2 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جی سی وال نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل چې د دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څېړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډیری روغتونونه د لمنځتلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریوسس په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرائیل د پوز د ننوتو او د خلکو د راوتو لکبل د کورونی او کډوالو ژوند به سفر امست شویره او په نتیجه کې جګړه ځپلي کورنۍ په ډیره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټول شوی دي. ګبریوسس خبرداري ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د نامنې د پراخېدو لکبل نشي کولای خلکو ته ژوند ژغورون کې مرستې ورسوي. له سریلانکا سره په سی جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نننې لوبه برخلیک ټاکون کېده ځکه کې وګټي نیمه پایلوبي ته وځي کې و پایلي له جام بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله خو دویمې د بنگلاديش په وړاندې د اتو منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د سی جام په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. دا لوبي په متحده عربی اماراتو کې روان دي. د دې جام پایلوبه د سپتمبر په 28مه په پام کې ده.
آزادی پڅپوکي
درم واجې آزادی
احمد شیبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او شوزو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لښپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال لره رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له شوونځي او پانتونه محروم شوي وای له شوونځي او پانتونه څلور کاله لري والی ورته ډیر ستونزمن وو خو بیا یې هم د شوونځي او پانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره هیلې له لاس نه دی ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنونه په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کې دای نه سینوخت ای سی ڈبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیزې غندلای په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبردارۍ هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنونه هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنونه پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلي شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه ځکه موږ هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزی عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تازه څه کوئ.
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو تاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې موږ دا د نیم کال د فایده لپاره د تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دې د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایده په مخ باندې د تاسو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې موږ نیم کالو کې چې تیر کالم افغانستان ته سفر کو د مشرانو سره مې ولیدل، د وزیر صاحبانو سره، د رئیس الوزرات د پلاتونو مرکزیالانو سره، د دې کاتې اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړ، او وکړل مجموعان یعنې نور مشرانو سره مو هم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي دی یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ په تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دارلولو یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکالې بیا لاړل افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز که وشو کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دا راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم هیله ده چې وشو کولای دی زدکرو مسئولین دی افغانستان نور تر دعوت کو. دا زمنګر پروګرامونه دی، البته زمنګ دی جرګی چې پلان کې لرو او هیله ده چې ورته ورسی.
بله اغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو پترس کې تاسو ته د طالبانو جنو چارواکو د خبره کړې و چې د اسلام له نظر د جنو زدکړې تر شپږم ټولګي پورته روان دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم کومګه دغه باندې ما ته لیدل د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول، دوی دې نه دی ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلې دي چې تر ثانی امر پورې اماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سکال دی دولسم نه فارغ شوی وای، یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو. هیڅ نه دی ویل چې ما مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاط دا مسایل موږ پر مطرح شول، چالته هم موږ بیا استدلال موږ چې په اسلام کې خو اختلاط معنا نه ده، که اختلاط معنا وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله سې د نارینه څنګ په څنګ روانې، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي، او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله خلوت معنا ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره مو کړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي الکانو بیل وو، خیر لغه نه مغه وخت کې مونږ هم په افغانستان کې درس ولې زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسا کې درس ولې، په هغه لیسا کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم دغه نارینه او چې هغه ډیر سپینګر و، نور ټول معلمان زمونږ خزینه وي، حتی اداري مامورین زمونږ خزینه وي، او دا هغه وخت کې چې روسانه افغانستان کې حضور درلود، یعنی داسې د مختلط په هغه وخت کې هم نو، یا د نصاب موضوع که مطرح شول، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړي نه، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې د نصاب موضوع وای نو خو الکانو ته هم د نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د الکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندونو ته، به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پوري د لومړنۍ شونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واټل کو تر رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس د تر کمیشي ودی چې 15.5 تر رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د سنوي شونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2013 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له سنوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. گران سیب تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده تر سره کړې ده، که په دې برخه کې تاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستانی چارواکي دا خبره کوي.
ډیر مننه کوم قدرمن شیبر صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنې قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي کای ملایان دي کا جنرالان دي کا استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دی، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دی، دی دوی پالیسی دغه دی چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغاني ټولنه باید لا عصري زده کړو، ساينسي زده کړو، له دغو څخه باید بی برخه وي. او پنجابی مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټکته یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دی هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري. او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن هلور باندې وخوځوي یا دغه په مسالات کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هنتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بے برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالته دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکایي او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه ده دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د نوو زده کړو
ګران سپ محروم کی. ګران سپ مننه وبخښئ تاسو خبرې خطا کوم، پام دې برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغیزې پریوزي، لنډې څرګندونې دي دا سره اور.
لکه څنګه غټ فرق لري اوس کوم غ نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرغه او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او ایم بی صورت لري، مونږ ته 1000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم، نو کوي انټرنیټ ته پکار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه دي دی ځوانانو پوهنتونونه نه دي. د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دام پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت وي ځکه هر ځوان نسي کولی شي واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون غادله تشویش ورته پیدا شوی سمسال کدا نو سیمګه پانتون خو باندې زکه مونږ درې درې کال پانتون ویلې ادو کال پانتون ویلې مونږ خو نور نس کول سی غو د خپل دوام ورکو او کچرته د سیم کارت لاري ورکو نو واخو د ترغت مصرف راځي یو ګمانه کوم که څوک وسولري
ګران سپ کو سپیرت تاسو نظر واخلم دغه د انټرنیټ د نوري فایبر باندې دوسره لکه څنګه چې د ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نور ستونزې هم راولړې کړې دي په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندیدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي لړۍ تیاری سره مخامخ کوي همداسې نه ده
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب دا خو ګوریا متاسفانه چې اول خو دغه سبان د څلور کاله افغان جنې سره مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکول چې هغه په میلیونونو دي هغه لا لوړو زده کړو څخه لا په هنتونی زده کړو څخه به برخې شوی دي او دوی قصدن به برخې کوي وسو ګوري علم په شدینه او نارینه باندې فرض ده ګوري د قران شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق دغه ول اقرا ویل ده او هر نارینه او شجنه په دی باندې مازاب کړای دی او غوته فرض ګرځول دي چې باید تعلیم او تربیه وکړي او نن ورته هغه دی لایق سی یو شیر بزو وای مو وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا زد زړه ویني په خرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته دا یلاد وو میجو تناست او شپنیکا نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیړی کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې د سی هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس او ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید هغه ورته ویلی وای د تاسو یو چې ژورنالیست اشاره وکول د تاسو سره وای ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی وای هو وای نو په دې حساب ته د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا لتا سره ده اوس ته فکر وکړه ګوره دغه اپل موبایلونه دی دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه د سیده رقابتونه هم روان دي دغه سی په میلیارډونو دی خو وی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته دغه جغرافیا دغه وزده د ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه دا دغه څومره مخبت لري ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصې دي چې دلته ګویا دغه کوپرته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستل دي او هغه وای په دیوالو باندې جوړول دي خلکو ته تبلیغ کوي سیدا داسې دا او دغه باسي
ګرام صاحب پام دې برخه کې به بیرته دی غلی مليار نظر وخلم که څه مخکې دوی دې ته اشاره وکړل چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلې دي هغه ورسره جدي مخالفت نه کوي لیکن غلی مليار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو زده مشرانو هغه د مخالفت ټکي څو چې تاسو تی ویلي دی او تاسو ترې اوریدلې
مخالفت ټکي اصلا موجود نه درلود ما تاسو ته مخکې خپل خبر کې اشاره کړل چې کنه فات موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح کړل البته دا دی یو چارواکي لخوانه یو محترم چارواکي لخوانه دا موضوع مطرح شو او موږ ورسره استدلال کوو نه هر کې ویل تاسو صحیح وایي اما که راځو به تم دغه موضوع ته یعنی زمونږ په چرګه کې سمون سره یو د آی ټی متخصص سره چې خپل په حاله کې وسی کو پیو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي د ما ته ویل چې زمونږ د نیم نزیات کارکونکي د هند او د پاکستان نه دی او موږ د خلک هیڅ پیژنو نه هیڅ سی وینو نه ځکه د خپل کورونو نه موږ سره کار کوي د هند او د پاکستان نه نو که موږ د خوندو د لپاره دغه زمينه د زده کړو مسایده کړو مسایده کو ډیر امکان دي چې د نورو نه د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي زیرکتیا یو بل بحر دی او زه فکر کوم چې اصلا به ډېر د پاره دا ډېر خوشاله دی چې خپل کورونه کار وکړو. موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیکټ په نامه باندې خلک خوشاله چې دوی ورځې کورونه کار وکړي. یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه دی د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخکې ده. اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده، اصلا ستونزه نه ده، ځکه دوی دې یوازې باید زده کړې وکړي، زده کړو زمینه ورته مساعده شي. زه حقیقت ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیلو له خوا نه، زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم، ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي، هند همدغسې، او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلي ستاسو قدرمن میلمه، موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی د منځنی ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته، نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرویشت ساعته کار کوي، او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناستې قطې کوي او د چلمس کوي. نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناستاست دلته قطې چلمس کوي، وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي، اوس هغه د موږ وینو چې خدای ورته رسوي، نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي، خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو، همدغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو، همغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کې پاکستان جوړ شوی دی، او پاکستان په همغه صورت باندې مخته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو، موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي، په موږ باندې سانکشن دی، تحریمونه دي، موږ بانک پیسې کنګل دي، موږ وصله نشو اخیستلی، موږ د خپل وطن نه دفاع نشو کولی، او ډېر ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته وبخشي
دا تحصیل ده.
بله وبخشي، دا د انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیارې وي او دوی هم دا خبره وکړه، لیکن ځین نور شان اجتماعی تاثیرات، اقتصادی تاثیرات، اوس مثلا نړیوال راپورونه داده سي افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکی، لیکن دغه خبری به په اوسنیو چارواکو څوک منی، څرنګه به منی او ولې نه منی؟ اغلی ملیار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډیر سخت دی، هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګیږي. هر څه چې افغانان باید خپله ورشي، او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډیر افغانان کولی شي راشي د خارج نه، دوی دې ورته ښه راغلاست وایي، خو خبر ته غوږ نیسي، او دا یقینا چې اثر لري، یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي، ځکه د منګه تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیزه درلود، او زویم چې دا مثبت غیزه که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کینه دوی د تقنات ورکی، دا یو موضوع ده. دویم چې
وبخښي تاسو قناعت وایسي، وبخښي تاسو قناعت وایسي، خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نکاو، نو قناعت څه لپاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي، هغه خبرې چې دوی دې خپل ورته نشي کولای د موږ د خولې نه ورته کولای شي کنه. یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي، نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي، دغه غوښتنه لري، او دا د خپل وطن د پاره لري، ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین ده، موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو، موږ نه کار غواړو هلته، نه کوم موقف غواړو هلته، نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو، موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد د پاره ځو، د وطن د راتلونکي د پاره ځو، او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نشي، بیا په کې وژنې نشي، بیا په کې وینې توی نشي. نو دا الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پیږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسو او خیر ویسې تاسو هم د مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو
د اغلی ملیار ټلیفون رابطه قطع شو. په دې برخه کې به ګران صاحب ستاسو نه واورو، آیا لکه څنګه چې اغلی ملیار دا کومه خبره وکړه لسی د هلته کچرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشانو سره خبري وکي، هغه قانی کې دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکي، او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشه د غشتنه وکي چې هغه دې ته حاضر شي سه دا ستونزه حل کی. آیا ممکنه ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
هو غش دی
او زما سوال مو اخیست
پښتنه ماته متوجه.
بله هو ملک تاسو نظر واخلم
او زخ په دې نظر یم چې فکر کوم ګوره دا څلور کال وسول چې د نړۍ ملګری ملتونه دغه سی ډیپلوماټیکي حقوقي حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري، د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینو لپاره حق حقوق چې دغه د بشر جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دي دا ورته ورکړي دا باندې ظلم مکول. ولی دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې سیګویا ترام رسانی پوری او په دغه چوکات کې دوی بیا په شته باندې فرمانونه را باسي، هغه باندې ظلم کیږي. دا خو سپیره ظلم دی او وګوره که چېرته د پاکستان په بحث باندې کم شو، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقی عثماني او عثماني تقی دک تقی عثماني دا او دغبل قاضی حسین احمد چې مرسو دغه ټول اولادونه په اکسپورت کې په لندن کې په امریکا کې شجنه لورانی تعلیمونه کوي. ولی افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دا جهاد دی. په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1980 کې زف چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان تور او هغه ویلی وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنگ دی، زما افغان په کې وژل کیږي او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دا خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسلویکا ټول د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله وای دا افغان می جهاد نه بلکې فساد دی. دا خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنه کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې په ډیرو ادبی الفاظو باندې، ولی دوی نه مني. ما مثلا زبا یو مثال درکړم، دغه په هند محمد عثمان روستار ترکای هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلې، هغه څو کال مخکې کله یو کابل کې له مقاماتو سره ولیدل، قندهار ته ولاړل، دغه ملا سره سي د فرمانونو صادرایي وای ما ځینې خواهش شو کسی ما ته دغه سی یو فرمان وسراکه چې یو هفته بعد یو میاس بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وای ولاکې را کړی او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی او هغه ګوري یا هغه وخت چې دغه نړیوال اطلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو همدغه روستار تری کې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغه شی حتی په جنو نورو سیمینارونو کانفرنسونو
کې دوی تفاوی کوله همیشه
سخت تفاوی کوله وسغه هم پژننیسی.
ګران صاحب د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه، مثلا د ماشومان د حقوقو نړیوال کنوانسیون دی افغانستان د غړی دی، د دې کنوانسیون لمخې ټول ماشومان لزده کړو باید زده کړی وکړي پرته له دې چې دا نارینه د کشزینه د شوزو په وړاندې د هر ډول تبیس د لمنځوړلو کنوانسیون د افغانستان په 2003 کې منلای وو. دا کنوانسیون هم د شوزو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي که چېرته هغه ونه مني، هغه ملیار دا سوال تاسو ته راځي ده، نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
تاسو وینئ چې دا څلور کاله چې د دې په رسمیت نه دی پیژندل شوی لکه دا چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی درناوی ورته نه ده شوی په افغانستان کې عملي شوي نه دي یعنې د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی ماشومان مجبور دي چې کار وکړي په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي او دا د حکومتونو مسؤلیت ده هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهره د ډکلریشن په نامه باندې یادیږي بشري حقونو اعلامیې په نامه باندې یادیږي هلته هم په نهمه شپږشتمه ماده کې دا شی ویلي دي لکه دا چې موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس ورسره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا دی او شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلې دي او داسې ادامه لري هغه دا چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې د دې حقونه ثبت شوي دي مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې تېنه اخیستل شوی دی د دې دپاره د رسمیت نه پېژندل کېږي د دې دپاره د بانکونو باندې تحریمونه دي بانکونه چې تحریمونه دي افغانستان کې پانګونه نه کېږي چې پانګونه نه کېږي ترمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک ته ولګي او فقر سره مخ دي دا هغه څه دي دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد دی ټول ستونزه همدغه ده چې مور ده پېستلا شاید امریکا ګرچې امریکا هغه وخت کې هغه د امریکا دغه چې وه شاه سفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نماینده چې وه
میری
هو هغې ویلي چې که طالبان مکتبونه خلاصم کېږي چې نه کې همدې پاره موږ ښایي په رسمیت ونه پېژنو اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تریو حدا پورې اما اوس موږ وینو چې راځي هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی دوی دې په رسمیت ونه پېژني یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې اړیکې لري یعنې دا خواشینی دی چې دغه طلایي فرصت دی دغه امنیت چې ځکه دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی ځکه زه تللی یم افغانستان ته لیدلی یم دا څه کار یم دا امنیت په دغه څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې ځکه زه یعنې ماشومه وم او فیصله زاړه شولم او امنیت مې ونه لیده اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بېساری دی یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بېساری دی په افغانستان کې ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرسانی ده د در سر لاندې تللی دي یعنی خلک خفقان لري خلک خوشاله نه دي خلک خفه دي خلک په فقر کې ډوب دي دا ستونزه دی او بل سره تړلې دي لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه او د دوی یوازې نه یو لار دا ده چې هر څومره تر چې کیږي دا د افغانستان راتلونکي دا او د فند په مخ باندې مکتبونه تړل کیږي د زده کړو مؤسسه تړل کیږي دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده موږ باید منطقي سیال اوسو که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو خویند مو باید درس ویلی سی خویند باید تحصیل کړی وسي موږ باید په هر رشته کې خپلې خویندې ولرو موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنکیان یسیز په آرمی کې په پوځ کې جنګیږي درس وایي دا ځکه چې اړتیا ده ورته موږ په وطن کې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده موږ ځوانان شهیدان شوي دي زموږ ملکیان وژل شوي دي شهیدان کړی شوي دي موږ کونډې لارو
مونږه تیمانه لارو چې دې باید خپل خو ودري او دا د افغانستان د ټولنې لپاره او دا تنها دی وینا تر حد نه ده د غوس په کونډ کې د غزلزلې له عمله یو شمیر میرمنې کونډې شوې دي به سرپرست پاتې دي یو شمیر جون به سرپرست پاتې شوې دي او ایران پات شي څوک هغه کسان حتی هلته د مرسته لپاره ورغلي و ایران پات و چې د جون د شې ترقم تر خاور لاندې راو باسي لیکن امغه یو ډاله دی یو څو ډاله دی ډاکټرانو حالت ورغلیغه دی به ډاکټر خبري ما اوري دی ک روغتیا پالو ویلې وای کداغه سموش نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي یو اوریدون کې را سره دی اصلي په څو کې پروګرام دی د دوی نظر به هم راوخ مهرباني وک موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز مهرباني وعلیکم السلام
بیا د چغاله شي برته محترم تاسو د رادیو ملمنو او تخنیکي شپکای هر څه سره
مننه مهرباني
مننه اوسامه هم د هلمند سره شیبر تا محترم دا خو دا تو کار کې څلور کار کې درې کار کې دا مکتبونه بند کړی دي نو نه پوهېږم چې دوی په کوم دلیل سره بند کړی دي خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې یعنی د هلمند او د کندهار خلک چې دي پر واکمن دي او دا خلک چې وایي یعنی وایي نه چې مکتبونه یې داسې دا خلک چې دي په سارا کې را لوی شوي دي د دې ځای یعنی د هلمند او د کندهار ښځې خو اوس هم پرته له ښارونو اوس هم په کورو کې ناستې دي مکتبو ته څوک نه پرېږدي نو دوی داسې دي
مشکل پڅ کړه
مشکل خو نسته خو دلته خلک وایي چې تا په انجن کې
حکومت دغه لپاره وي چې خلکو مخه به نیسي نو هغه د حکومت کار ده
بالکل د حکومت کار خدای خو نو بي وس وای چې وای تاسو مشتر وسه باره وزکنه خو ضرورت ده یاندې لاند مثال ده د زلزله د پولو سیمه کې یاندې دا څنګه ضرورت وسته یاندې ډاکټر هم څنګه ضرورت لري
نه هغه بیا څنګه کوي یعنی کله سي دی او چا یو میرمن ناروغه سي مثلا په هلمند کې چاته ورولي نه ډاکټر ته ورولي اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته
شزنه ډاکټرانه خدا شزنه ډاکټرانه خو نه شزنه ډاکټرانه خو محدود دي یعنی دوی خو کچرته ډیری وي خو واه واه او کنه اوس خو ډیر محدود دي ډیری کم دي څنګه
تر اوسه خو لا شي برته محترمه ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټرانه خو فراخ دي خو موږ راتلونکي ته ورختا یو اوس خو دلته شزنه ډاکټرانه ستای انځه لګولار ته د شارو ته ډاکټر وو کی یا ډاکټر راول دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کې شیدنا ډاکټران خو په سمه پیوانه سره کوم د دې مخ په هیڅ په نوباره دا چې یا سنتری سی انجه یا مریض نو باره دا ډاکټران تر مرستو خو باید موږ تاسو لیرم د کته وګور یعنی و تاسو یو لاندې مثال دی یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شیدنا کارمن د نس بر ورځ ورغلم نارینه براوته یعنی نر براوته د شول څه بیا څه نو وخت دا تر دې لو بیا څه تری څنګه یې غوته به په ولا کول او هغه کوم معلومات دې نیو دا نه پوهیږم چې پښتانه او سره کم څه کوي د څه نظر دې چې هلته شدنه راو پاتې او دلته بیا تذکرو د پاره وري وستلې ولدا ضرورت دی نو دا د دې په سیاستو په پالیسیز مشتار نه خلاصېږي
نه خو د اسلام په حسابم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلک افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي او په نورو د میرمنو شوزو باندې افتخار کوي دا د دوی کمالونه اوسه حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه اوسه مشی وکړه مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړو په یوه باندې به افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبري کوي ډیر مننه سپه باس کوم برخه را سره وخسته اغلی مليار د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلند وستا سنور
بلکوز د دې اوریدونکو چې د اندښنې سره هم نظر اې زمونږ د هم د اندښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټران یې نشته دي اما د خصوص ډاکټر د ورور هم ورته اشاره وکړه چې اواز د ډاکټرې پورې نه محدود دي د کته په چې د معلومه نو سې خون کې نو سې ډاکټر باندې کوم ځای نه ورودو چې خون کې نو سې د تذکرو د ویشلو د پاره کارما د کوم ځای نه ورودو شي یعنې د خته د ډاکټر د پاره په هره برخه کیا دا دې څه دې ټولنې نیمه برخه دا او دې نیمه برخه د لپاره باید څه دا ماته راشي او دې خدماتو د لپاره څه ته اړتیا ده چې باید ورته شي دا کیدای شي چې نور اسلامي نړۍ هیوادونه دا مخصوصا د عربي هیوادونه د مثال په توګه واخلو شي حالت هم دا د اوس موږ ولي چې قطر مهمباس کې چرولې دي د قطر یو وزیر او د بهرنیو مرستو په چارو کې د حکومت دولت وزیر او چې د امراسي افغانستان تر اوره په خاط کې دي ځان پر یو پیغام راوړي د پخ خاط کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخت پورې د 2012 کال نه د کوربه او د دوه ترونل ټایم تاسو د دې کورنۍ هلته وي، یعنی په حقیقت کې د دې ته د دې د لیږلو سره پیغام راولېږ چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي. یعنې شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کې ستردفتري پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کې برخه واخلي. او ما قدرمن دلاور صاحب د دې پوښتنې سره مواجه کړم، ورته چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ د ماته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما ته په دې باندې نه پوهېږې چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغیر شوله؟ دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ماته ما انتظار درلود شیخ صاحب قدرمن شیخ صاحب دلاور ماته داسې جواب راکړي.
سوال مهم دی، آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه کړی دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی دې تری دي دا خبره ور سره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه ویل؟ او هغه
نو خو هغه هم ثاني خبره ده تر اوسه پورې یعنې باندې کار نه ده شوی. ګر چې وویل شو چې یو کمیسیون راتل شوی دی، دا غلط چې موږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې شیخ صدام پوه چې ولې تښتي، نو دا خبره ده چې ما په خپلو الپلی ما کړي دي خبره کړې چې پر د اسلامي نظام نه خلک تښتي او ټاپې وي، بمباردونه وو، وژنې وي، تهدید وو، بندیخانې وي، ګوانتانامو وو، باګرام وو، پلچرخي وو، دا وو چې خلک د افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته چې اوس ولې د افغانستان نه خلک تښتي. او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې علم زده کړه په نارینه وو اما خارجیان کفار چې حق دې دی ورته ورکړي. دا دردونکي خبرې دي، دا خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او
مننه
دا څنګه په خوشنۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ او د خونو څو چارواکو لازادي راډو سره په خبرو کې البته سبت شوی نه خبری، یعنی آفتر ریکارډي ما سره په خبرو کې ویل سي یو ویل سي کورنۍ می فلاني وطن ته وړي ده، بل ویل سي فلاني هیوا ته می کورنۍ وړي ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم دا ده چې انجونې می د کور انجونې می لسته کړو پاتې کړي. ګران صاحب ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه ده سي څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل شي شی بل شي، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د شزي او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن دغه د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملاحبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا ظلم وکولو، دا دغه نسل سره یې جفا وکړه، تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا که دوی دا سی فکر کوي چې موږ به په همدغه روایتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت تاسو هغه مشروعیت نه لري ملګرو ملتو او نورو هیوادو پر رسمیت نه دی پیژندل. دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسو دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې، هغه صدر اعظم یې په هلیکوپټر کې وتښتیدو. بنگلاديش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، او څو کاله په مخ کې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی، هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي، مظاهرو ته راوباسي او په
عسکری تاسیسات هیڅ ګرانڅه او بخښه دا خو یو اړخسو کنه چې خلک بڅکی مثلا کده چې دوی وایي خلک مو آرام کړی دی او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت خو دغه خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکي، حتی په خپل روسي راپور کې هم د ته اشاره کړی دی. خو د ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا دا خبرې کوي چې ممکن ده د دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت په د بشریت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي شي، دا اوس خو لا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته ځي راځي، د هر څه به بند شي. ام داسې نه ده
دقیقه ده قدرمن شي برشه دغه زه خو ګوره د مخکې قدرمن خور زر کې مالیار ورته اشاره وکوله د دې دوی حلو زلو د دوی مجب کلک ملاتړ کوو، نه سړي کېدونکې ملاتړ کوو او ټول افغانان یې کوي. او بل دا دی چې دا وګوري څو کال په مخکې همدغه ملاحبت الله او دغه عدلیه وزیر ده یا لوی چارنوال ده د حقانی په نوم دغه نمونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلی دی چې دوی مجرم پیژندل شوی دی. او همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده، دوی که دغه سی پالیسیو ته یا دغه سی دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه. همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیول و هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وای دا اوس خو خیر یو چاره کیږي ولې موږ آینده ته ورختا یو. دا دقیقه خبره ده اوس دا راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغه ولایت قندار دغه څخه شدینه دی نیولې دي سپین بولدک او تورخم او خرلچی او هغه دغه جایو له لارو په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرې تر لاورې رسې ایران ته تیرې هغه هم جبرن تا و هی سرمایه درچا اخلي اڅه خواري غریبي د چکړې ده توهین کوي دي بې عزته کوي دي بیرته دي په همدغه دیورن په منحوسه کرشه باندې تیرې. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغه سره هم نوا په مخ لاړ شئ او له دغه څخه دوی ته ډیر ښه فرصت په لاس ورغلی ده. متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي. شو امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم په رسمیت پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوا. هغه څه کار ده خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. د دې څخه باید دوی سترګې پټې نه کړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حق حقوق د افغانستان کې د زموږ خوندو تور نکړي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې به داسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي. او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او توای سي داسي وکاو عاشي وکاو خودلته ځيني خارجي استخباراتي کړیم د پردې لاندې کار کوي شی بس دغه یعنی بیل دغه څخه هم نه دی چې هغه وسه وخت نه دی چې سړی باس پیوکي
او مننه د دینی اړخم مخکې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې ډوړ باندې فرض دی اغلی مليار ل ایغه اړخه پراته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سی په دې تیر وسلورو کلونو کې افغان جنو غاللی دي آیا هم دغه ډیر ستره ګنا نه ده د خبرونه په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوی و
بالکل دا ځکه د په خوښنی سره د روحاني ناروغیو تپونه په سترګو باندې نه لیدل کیږي او د دې لپاره خلک نه ویني اما هغه د نننه په څیر هغه ژور خفقان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي زه یو ډاکټر پیژنم چې درس ویلی دی اکسټینسیانی ورکړی دی په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوي اما دا څلور کاله ورته کار نه ده ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه ده یعنې مړه شوی نه ده نور اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاسو تریټان پسی کشي او یو ماشوم هم درلوده
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي د اوسني چارواکي
زه فکر کوم نه څه نه پېښ دا خو خیر دا چې کابل کې دا چارواکي دي دوی خو تبیید چې دی خبر نه به خبري کې اما صرف نه پېښ چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دي دوی دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي ځکه دا خو دا
نه خو دا بیا بل سوال ده وبخشه یو څوک سي دې ادا کوي سي د ټول افغانستان مشي کوي دغه مکلفیت ده چې هر څه ځان خبر کې
د دې کې شک نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کې اما یو مشر د یو مشر وګونو په اصطلاح د امنیت دی څور ته وي دا په خیر ته خاط وایي لیکن د استخبارات استخبارات باید د دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي ځکه خپل مشر چې دا خو نه چا کور ته ورتلی شو نه د سړک څخه خلکو سره ځان مخامخ کولای شي کنه دا
نه نه خو دې خو بیا ته وایي چې اسلامي نظام ده هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل څه کدي دوجلی او یاد فرات په غاړه باندې هم یو وصل ګوډه شي مسولیت ما ته راځي ده نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیکو سرنوشت چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي په ټولنیزو مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیار ده نو ولې باید ځان نک خبر
بلکل باید ځان خبر کی مکلفیت ده او دغه مسولینو چې د شاوخوا ته کار کوي دغه مسولیت ده چې د تا رښتینی پیغام ورسوي او غلغه نم دا اوس د کالو کې چې د افغانان د افغانستان د نن چې هغه منفي اثرات یې خو هغه د اقتصادي دي سیاسي دي ټولنیزم دي کلتوري دا ټول منفي اغیزونه په افغانستان کې شته دي غل دي نه دغه لس میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي اروپا امریکا استرالیا کاناډا دي مملکتونو ته تللي دي د دې دریم نسل هم ژبه هیر کړی ده همي دین هیر کړی ده همي کلتور هیر کړی ده ځکه دوی مجبور دي چې په هغه سره وایي وادونه کې چې ژوند کې هغه کلتور واخلي هغه ژبه زده کړي او دین هم چې عملي وای نو لري ورسره په تماس کې نو سي د خپل کور نه ټول شیان سره نشي زده کولای او دا دا خبره په دې صراحت باندې کوم او په ډېر جرأت دا خبره کوم چې دې د مسؤلیت په د آخرت په ورځ باندې د هغه مشرانو په غاړه باندې خدای ته هغه مشران جواب دي چې د هغوی د پوښتنې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې
بله مهرباني
او سنای مشر د افغانستان یا د امیر المؤمنین هم دي نه شي مستثنا کیدلای ځکه د دې قدرت تر هغه د پوښتنه هم دي خلکو وطن او دا خلک د اسلام نوم لري کیږي د ژبې نوم لري کلتور نوم لري کیږي نو تاسو د نه راځئ چې افغان ملت په مقابل کې به د جواب دی اصلي جواب دی خو به هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول هڅه کوونکي او نیست کوونکي دی او دې شته باید
دا پیغام به تور سوال شي چې دا د غصبا خلک ترګر د افغانستان نو دی او د کمیسیون چې تاکلای دی نه دا یو مسؤلیت دی او د سکاري چې دا معلومات رسیدلی دي چې د افغانستان خلک وزي یعنی یوازې د فقر موضوع نه ده ځکه تاسو مخکې ورته خبرو کې اشاره وکړه چې تجارانو خپل کورنۍ ویسي دي ډېر استادان وتل د افغانستان نه ډېر ډاکټران د افغانستان نه وتل ډېر تحصیل کرده قشر د افغانستان نه وتل چې هغوی دي غوښتل چې اولادونه باندې درس وایي زه فکر کوم چې هغه یو پکتیکا کې یو پلار و چې 12 کیلومتره به لورګانې لورې مکتب ته بیولي او 12 کیلومتره به یې بېرته راوستلې او درې ساعته یې شپږ ساعته به دلته د مکتب دروازې مخ ته ورته ناست و زه وایم چې که هغه ته هم دا زمینه مساعده شوې وای شاید د افغانستان نه وتلی وای چې په لورونه درس ووایي.
ډېره مننه آغلې ملیار او ګران صاحب له تاسو څخه منندوی يم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپار
ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا بشو دادا مست پتر